مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په بل خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو کوربم په پیښور کې د مسبخین درې بجې تر سلور بجو په دې خبرونه کې خبرونه اوري له خبرونو وروسته ریپورتونه درته لرو او بیا په دوه منیمې کې تر دوه ونیس پروګرامونه تورتمونه او درنا په لور لرو خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته ورکړي
سرټکی د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ مرګ طبيعي دی د بنو جان خلو پرلت نن په درويشتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوالو لا هم مړې نه دي شخکړي ملګر ملتونو سازمان هوایي چې په افغان شړ کې شکی لغاړو لخوا د ماشومان په لوش میر کې پروژنو یا مازور کې دو لا هم اندشمن دي وسم تفصيل د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ مرګ طبيعي دی د خبره د صوبې د داخله چارو وزیر زیا لنګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه نو موږ زیاته کړای چې د عثمان کاکړ پر مرګ ټول پاکستان خپه دی د ځکه چې هغه د ټولو مظلومان لپاره ژغ پورته کولی زیا لنګاو د خبري غونډه له هغه یو ورځ وروسته کړی چې عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پرون په کراچي کې مشالې ډټول چې پلارې په طبيعي مرګ نه بلکې پر هغه حمله شوی او په سر کې وحال شوی دی عثمان کاکړ د جون پر ولسمه نیټه په خپل کور کې په زخمی حالت کې موندل شوی چې وروسته روغتون ته وړل شو او ډاکټرانو یې د سر اپریشن وکړ وروسته هغه د نور علاج لپاره کراچي ته وړل شو چې هم هلته پرون په غاخان هسپتال کې ساه ورکړه پرون مازیګر د عثمان کاکړ جنازه په کراچي کې وسو او دا وخت یې مړی په یو قافله کې کوټې ته پلاره دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي عثمان کاکړ به سبا په خپل پلرني شارګوټي مسلمباغ کې خاورو ته وسپارل شي د بونو جالی خلو پرلت نن په درويشتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوالو لا هم مړې نه دي شخکړي د پرلت یو منتظم ندیم اسکر نن مشالې ټول چې بیګا د شپې تر ناوخته حکومتي چارواکي د جنخیر له مشرانو سره په مذاکراتو بوختول خو هیڅ نتیجه ورنکړه ندیم اسکر وایي چې پرلتوال په سیمه کې د امن باور کول په غوښتنه کلک ولاړ دي خو د حکومت لخوا ورته په دې لړ کې پوخ ډاډ لا هم نه دی ورکړل شوی نو مورې زیاتوي امکان شته چې پرلتوال سبا د اسلام آباد پر لور روان شي د جنخیر ولس د مئی پر درشمه د وزای مشر ملک نسب خان تروژنې ورسته د هدفي وژنو خلاف احتجاجي پرلت پایل کړی او هلته د ملک نسب خان مړی هم یشیلی دوی وايي حکومت دی په مارچ کې د څلور ځوانانو تروژنې ورسته ورسره د سیمې د امنیت پاړه کړی تړون عمل کړی د ځوانانو او د ملک نسب خان په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او نوموړي کورنۍ ته دی تاوان ورکړي انتظامی وايي د ملک نسب خان د وژنې پلټنې کوي او د ککړو کسانو د گرفتاری هڅو ته دوام ورکړي انتظامی همدارز وايي په مارچ کی سبې موافقه ته ژمنه ده او هر مروي عملي کوي د شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی په ګړیوم سیمه کې د سرک غاړې بمی چاودنه کې یو امنیتي اسکر ژوبل شوی دی د سیمې امنیتي چارواکو نوم نه څرګندولو په شرط په چاډې ډټول چې پېښه نن سهار شوی تر بری درسته امنیتي سرتیرو سیمو په ولکه کې اخستی او د لټون عملیات یې پیل کړي تر کې طالبان پاکستان د بری ذمہواري منلې ده د جون پر 19 نیټه هم د چارواکو په وینا په میرالی کې د امنیتي ځواکونو په گشتې ډله سړک غاړې بمی برید شوی وو چې پکې یو سرتیری ژوبل شوی وو د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغان شخړه کې اشکیلو غاړو لخوا د ماشومان په لښمیر کې پروژنو یا مازور کېدو له هم اندیشمندي پر اوسه شکل په شخړه کې لشتر لږه 2019 ماشومان وژل شوی یا مازور شوی ول سازمان ماشومان او وسلوالې شخړې تر عنوان لاندې د جون پر 22 خپل کلنۍ ریپورت وړاندې کړ په دې کې راغلي چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې د 1400 افغان ماشومان د وژنې او د 1395 د مازور کېدو ستیکړی سازمان زیاتوی په دې کې یو زر اته نیوی طالبان یا نورو ډلو او دوشپېته حکومت یا حکومتي ځواکونو وجلی یا مازور کړی دی ریپورت ورمخله کې چې پښکړې کې شکی لغاړو یو سل شپږ نیوی ماشومانو د جګړو لپاره برتی کړی چې پکې ډیر یعنی یو سل دو اویا طالبانو ګمارلی دي په دې ریپورت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په جګړه کې د ماشومانو د ګمارونې د مخنیوي لپاره د 2011 کال کاری او د 2014 لار نقشې په عملي کول کې د افغان حکومت روان پرمختګونه ستایلي دي
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو وروسته درته په دویمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه تورتمونه او د رڼا پر لور هم لرو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سینیټر چې پرون یې د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه، عثمان خان کاکړ، جسد یې نن له کراچۍ کوټې ته په داسې حال کې په لاره دی چې د هغه د ګوند سلګونه کسان یې بدرګه کوي. د هغه مړې به د چهارشنبې په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي کلی سیف الله کې خاورو ته سپارل کېږي. عثمان کاکړ د جون په 18 په خپل کور کې د راپریوتو پیښه کې بې هوشه شو چې بیا کوما ته لاړه او راونه ګرځېد. نور حال اخیستو لپاره همدا شیبه له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین را سره دی. ترین صاحب، د عثمان خان کاکړ جسد کوټې ته رسیدلی؟
ډیره مننه نجیب احمد صاحب. د عثمان خان کاکړ چې دی جسد چې دی هغه دا وخت د کوټې او کراچی منځ کې کومه د خوزدار سیمه ده هلته را رسېدلی دی. د هغه ځای اوس د سوراب په سیمه کې دی، او ځکه چې د ده چې کوم ایمبولینس دی په کوم کې چې د ده جسد پروت دی هغه ډېر په کرار روان دی، او د دې وجه دا ده چې نن چې کومې بلوچ ملت پال لیدلې دي په هغه کې بلوچستان نیشنل ګوند دی او نیشنل پارټي د ډاکټر مالک جماعت چې دی او دغه ډول جمعیت العلماء اسلام عوامي نیشنل پارټي دا اعلان کړی و چې دوی به په ټوله لاره کې د دې میت چې دی استقبال کوي، او دوی قرار قرار په دې وجه را روان دي. نو دوی پر هر چوک باندې پر هر شار باندې دوی دریږي، خلک دوی مخته ولاړ دي. نو امکان دا دی چې د پاکستان په وخت ماپښین مازدیګر 5 یا 6 بجو ته به د دې چې کوم جسد دی هغه به وکوټ ته را ورسیږي، او د کوټ شار څخه هم په زیات شمېر کې خلک چې دي هغه اوس و مستونګ او لکباس ته تللی دی چې بده د دې جسد استقبال کوي.
صحیح. ایوب ترین سوال ته نن وکیلانو اړتال کړي او سبا داسې رپورټونه دي چې تجارانو د کاربندې اعلان کړي، په دې اړه کوم مشال لډیو اوریدونکو سره خپل معلومات شریکه؟
جی بالکل، د بلوچستان بار کونسل لخوا اعلان شوی دی چې نن درې ورځې به دی عدالتو کې و دغه وججان ته نه وړاندې کیږي، او په ټول عدالتو کې د باندې چې کوم ودانۍ دي هلته به دی تورې جنډې لګي. دغه ډول د مرکزي انجمن تاجران لخوا سبا ورځ په کوټه او د بلوچستان په نور غټ شارو کې شټډون یعنی کاربندیز اعلان شوی دی، او دی او دا وایي چې دوی به د یوې ورځې لپاره احتجاج کوي. دغه ډولته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم دفتر دی پر هغه باندې هم تور بیرغونه لګېدلي دي، او خپله پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه د درو ورځو لپاره چې دی د تورې ورځې یعنی د سوک په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی، او په دې اړه نن په کوټه کې د خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو هم یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه. په هغه کې د دا وویل چې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ چې کوم مرګ شوی دی هغه په قدرتي او طبیعي توګه شوی دی، دا خبره رد کړه چې خدای دې نه کوي چې هغه په مرګ کې د چا لاس وي. او پر دې مهال ډاکټر سرجن نقیب الله اڅکزی هم ناست وو، هغه هم دا وویل چې د ده د مرګ چې کله د ده چې په زخمي حالت کې هسپتال ته رالی، نو هغه وخت چې لومړی رپورټ رالی هغه د ده برین هیمرج وي یعنی مطلب په دماغ کې رګ دغ شوی وو پرې شوی وو چې له امله د ده مرګ شوی دی. او هلته د کراچی دغا خان هسپتال چې کوم لومړی رپورټ ورکړی دی نو هغه هم دا ویلی دی چې پر عثمان خان کاکړ باندې د تشدد څه نشان نشته دغه پر بدن.
مننه ترین صاحب. بل پلو د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ مشال لډیو ته ویلي چې پلار په کور کې لویدل نه دی بلکې د ده په وینا په پلان وژل شوی دی.
بالکل وار سوی دی او دا ڈاکٹران سیمور ڈاکٹران تا کڑی دا بالکل دا خبر کی وای دا خبر بالکل غلط ده سلالا لویتل دی او پل ویتنگ باندې دا سی زئی تفاکن دا سی چوٹ نہ راځي چې کو کدا سی کم لیفٹ سائیڈ ستا دماغ دا ڈومیننٹ ایریا ای او لالا سی بیا چوٹ پڑل لگا دا سر پر تاج باندې چوٹ پڑل دی سیل ویتنگ هم دی هغه دا سی زی باندې دی ل سیل ویتل سپاغه باندې دا څنګه چوٹ راځي دا سی پری پلان کې ساده لکه سلالا ای نیولې دی بیا پر دا باندې یو کس ورته نیولې دی بل پر دا سر باندې نیولې دی او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په ویدان کې دا زخم په پښه باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړي حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړي.
دا عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړو چې تاسو سرګندونه واوریدې. عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر او خود نوموړی ملګری وای تر دې چوکۍ پورې در رسیدو ترشه دغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشته پښتنو کې ډیر زیات مشهور او دغه پرمړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو سیاستوالو فعالانو خپګان خودلې ده. عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19مه کراچۍ ته یوړل شو. په دې ویرجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل شو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نسو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل شپېته کلن عمر څخه پاسه 40 کلونه له کوره د باندې تیر کړی وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای شي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چلالا تو خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډو سره د مرکې پر مهال بیانولې نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پوری د خبرو جوګه نه وو.
دا ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جماعت ته د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدلی وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز وو چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکې مبارزه باندې زیات باور کولی. هم دا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرال سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه وو؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د له نږدې سیاسي ملګر وکړه او د ټولو یو جواب چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځنګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف دوتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
د تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. دا زری برابر بدلون هم د پسټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاتې شوی ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دي چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضا کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بیخي زیاتو.
ورزه تر ګډ دلوي خو به دا اوس دای د تنظیم سازی کې د ته یو بلا صلاحیت اسي. دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی کانګرسو کې دای د هغه په نظم زب کې په ډیسپلن کې او د هغه ته کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی او دا ټول شان د یوې مبارزې د پارټي د هرې ورځې دا بدر کار ساتلی اوس پارٹی دا مبارزه کرے دا پارٹی سره دا مشکلات شوی دي. داس مو دوست کوتونه دي داس مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډیر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیرونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف دوټانی وای چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی و. خو دغه په نه هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. دغه په نه حالت چې کومې ویناګانې وکړې او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی پارلیمانی لیڈر.
مہربانی جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن ڈلی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د اطلاعات سیکرٹر حافظ حمدللہ له عثمان کاکر سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یو وشتمه نیټه مشال ډیډ ټول چې عثمان کاکر په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت دغه د تقریر په بنیادی ژباړه وه. دویم د مظلوم اقوام او د محکوم اقوام دا د ایجنډا او اهداف او مقاصد چې محکوم ولی محکوم دي مظلوم ولی مظلوم دي دغه په خبرو کې نیمه پټه نیمه ښکاره دا شی پکې نو لهدا رښتاګوی سړی او دغه وجه چې د ډیرو قوتو په نظر کې پسندیده او خوښ شخصیت نو او د خپل پسینټ کې په اخر تقریر کې کتا پام پر کړی چې د الوداعی او اخر تقریر کې په هغه کې د څه شی نشاندهی کړی ده جماعت ترټسا.
عثمان کاکړ به په سینټ او لسی ویناګانو کې د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلاره سخت نیوکه کولې او هم دا وجه ده چې هغه په افغانستان کې هم ډیر محبوب دی. په ټولنیزو رسنیو ډیرو افغان فعالانو د خپل تصویر په ځای داغه تصویر لګولې دی. د دې ترڅنګ عثمان کاکړ به ډیر پښکاره د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو تور پورې کاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت کوي خو فوج دغه ستورونه تل رد کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ګوجر قوم غنو خلکو د انتظامیه لخوا د ګوجرو مرکزی دفتر ورانولو خلاف مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي چې د تجاوزاتو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د ګوجر قوم په ځمکه باندې د دوی لوی دفتر وران کړل شوی دی. دوی وایي حکومت دې دغه دفتر بیا ودان کړي. احتجاج کوونکو وروسته د فیضاګټ نه منګورې پورې احتجاجي لاریون هم کړی. بلخوا ضلع انتظامیه وایي چې دغه ودانۍ ناقانونه وه او په دې لړ کې ګوجر سیکرټریټ ته له وړاندې نوټس هم ورکړو. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سواته رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ کې د سید پغاړه راجمشي په زرګونو د ملکن ډیویژن ګوجر قام احتجاجي مظاهره کې د صوبایي حکومت په هغه کاروای سخت د خپګان او غوسې سرګندونې وکړې چې د جون په 15 نیټه ضلع انتظامیه د ګوجر د ملکن ډیویژن مرکزی دفتر وران کړی وو. مظاهره کوونکي وایي چې دغه رجسټر ځمکه وه او بې سا نوټس حکومت ورانه کړې. د تحصیل مټی ګوجر ایسوسیشن مشر جهانزیب وایي
ګوجر سیکرټریټ کو بحال کرو بحال کرو.
دا سٹام او باقاعدہ دا پرگ کتونیز مکہ دا سے نہ قبضہ دا نہ دا زور قبضہ دا نہ چرتا کہ دا حکومت نہ قبضہ دا پل ذاتی زر خرید مکہ دا 368 کنال مکہ دا پا 368 کنال کے رضا خان اتا کنال از مکہ دا قوم دا پارا وقف کرے وا وس د منګوي چې دله دی یو منصفانه کمیټي مقرر شي د سین ندی پیته کې دي کچره دا 2500 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب دا دي زیاته کړل دي کدا روډ نه په 200 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب زیاته دي کړل.
ته ګوجر ایسوسییشن مرکزی مشر حاجی جلال خان زیاته وی چې دغه ودانی د 1300 کالو راسي آباد وا پکې با ګوجرو قامي مسلو او ستونزو غونډې کېدلې او دغه ودانی د ټول قام په ګډه وا.
ګوجر قوم ګوجر اتحاد
ګوجر سیکرټریټ درې چاټو پاغي کې پرنیچر وو پاغي کې د دنیا څو د سہولتونو چې میلمه د کم نه براتله د تمامو میلمنو هغه شی پکیو هغه د سہولت د پاتې کېدو هغه د دې کده کراچۍ نه ګوجر راغې کده بلوچستان نه راغې کده سن نه راغې او کده پنجاب نه راغې او کدلته کې د سواد په منګ دلته ډېر لوی لوی روغې پاغي کې کړې دي هغه سہولتونه داغي کرسۍ داغي سامان هغه ټول بسبار کړې.
ګوجر سیکرټریټ رانو حقلا د تحصیل بابوزیم رستیال کمشنر شوزب عباس وای چې ودانې نه قانوني وا دوی ته د صوبایي حکومت لخوا واضح هدایت دي چې د سین پغاړو ټوله نه قانوني ودانې ورانه کړي.
پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشنز دیے ہیں جس پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے
د پیخور لوی عدالت ہائی کورٹ منتا حکم جاری کرے چې پکې د کالام نو اخلا تر لنډا کی چټ پوسټی پورې نه نوی دینا پناه کړی شوی چې دغه د اوبو پروانه کې خندان دی پورمه مرحله کې په کالام او بهرې کې اپریشن شوی اوسو په هغه لړکی په تحصیل بابوزی کې کاروای شروع شوی دا د ټولو خلکو ته د اپریل په میاشت کې نوټس ورکړی شو د اپریشن په شروع کې دوه کې د کورونا او روجي لوجې لګ وخت ولګېدو موږ د خلکو ته وړاندې نه ځکه نوټس ورکړی خبر اوکڑی دیکھ سوکم ندی راغلی
ان میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا.
دہشت گردی گنڈا گردی
د گجر قام په زرګون خلکو وروسته د فضاګټ نوالا منګوري نشاط چوک پورې احتجاجي واکوم وکړو. دوی وینا ده چې سیاسي مشران دې په دې کې مداخله وکړي او د گجر قام شوی نقصان دې پوره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د قبایلی سیموز د کون کې ګلمندې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیموز د کون کو ته د وړیا تعلیم لپاره کمې روپۍ خې دی غوښتنه کوي چې حکومت په دې لسره فکر وکړي او دا پیسې د په صحیح توګه ولګوي. صوبای حکومت په نوي بجټ کې د اعلی تعلیم لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړي چې په کې د قبایلی سیموز د کون کو د سکالرشپونو لپاره 30 کروڑ روپۍ هم شامل دي. دا موضوع تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 30 کروڑ روپۍ ایښودلې دي. په کلیز بجټ کې ویل شوي په دې روپو به د پخوانی فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خرڅ لوړې زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال ریډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او کنه. خو دې زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشحاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د تیرو 2 کلونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیه طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړئ تاسو فیسونه چې کوم بیا موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زه دا لرم او امید شته دی چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مس باهودین وای د حکومت لخوا خدا پیسې کمی دي خو دې زیاتوي. وړاندې به د قبایلی سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ ملاوېده. درې کاله وړاندې حکومت هغه ختم کړ. په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پښتونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې هغه سکالرشپ په دیو باندې بند کړي او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سیمستر شوي وي او دوی په ممنس کې هغه سکالرشپ بند کړو. نو بیا هغه خپل اپورټ کولای نه شنو په نیمه کې هغه تعلیم دیو مجبور اوس دا چې کم فنډ ورته ایښی دی چې دا بجټ کم دی کم دی د نش برابر دی او دویم دا دی چې دی دا کم بجټ کې دی نو بیا هم بیا په دغه په قبایلي طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
په قبایلي ضلعو کې د زده کوونکو شمېره لا هم مخته نه ده راغلي خو د ډان ورځپاڼې د 12 دسمبر 2013 په یو خبر کې راغلي په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکۍ د 5م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي. اخبار د صوبایي تعلیمي ډایرکټوریټ معلومات راخستلي چې پکې راغلي چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د 8م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي او همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 5890 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبایي حکومت ته لوړو زده کړو دپاره 20 ارب روپۍ ایښودلې دي چې پکې 30 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو دپاره هم مختص شوي. د صوبه اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې هم ماته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسي. دلته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانس کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي. نو بنیادی دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم چې ښودلي شي په بجټ کې او ورته ریلیز هم چې خو چا کم بنیادی په چا د چا د پاره دي یا د کم ضرورت د پاره هغه ځای ته چې پیسې راشي نو په مانس کې ډېرې زیاتې کمې شوي.
مشال ریډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خو څه ځواب نه شو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سیفران د قایمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشال ریڈیو ته ویل شو دی به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپې صرف د قبایلی سیمو دننه اوسیدونکو زده کوونکو باندې خرج شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره پکې باوري کړي چې د قبایلي زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرڅ نه شي. یادونه ورده چې د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروسته په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویلیا تعلیم پالیسی ختم نه شي. وروسته د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبای حکومتونو او د تعلیم وفاقي وزارت د دغه زده کوونکو په غوښتنه د ویلیا تعلیم لپاره پیسې واپس بحال کړي وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
وسم ورزو خوستا پروند خوست هوائی ډګر ته په لومړنی نړیوال پرواز کې له دوبی نوی تنه مسافر ورسیدل. د خوست اوسیدونکو په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي او له حکومت غوښتنه کوي چې دغه پروازونو ته ادامه ورکړي. چارواکو ویلي زرده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د خوست له هوایي ډګره د ملي او نړیوالو پروازونو رسمي پرانستې لپاره هلته ورشي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ له دوبۍ څخه نوی تنه مسافر په افغان آریانا الوتکه کې خوست ته لیږدول شول. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایی چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی مشال راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوی تنه مسافرین خوست ته لیږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز نیوی کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیارې به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو سوای دګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای دګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
شاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته په سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو د شکاله مسافری کړي خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړي.
ډېر شو ډېر شکاله مو په اماراتو کې وشو خو داسې خوشاله ورځ چې په مون نن راغلیدو مو په عمر کې نه ده احساس کړي. لکه سره دې خوست کله ورپټ خلوشو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي.
بلدوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د هوایي ډګر جوړېدل او هغه ته نړیوال پروازونه د دې ولایت اوسیدونکو د کلونو کلونو اوګدارمان وو. خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایی ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایی نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دا د شداد رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست ده چې دغه میدان موږ فعال کو اپو دې جهانی شاتو باندې برابر جوړ سوی ده.
د خوست د نړیوال هوایی ډګر مشر عبدالصمد تنیوال وایي د دې هوایی ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د دې په وینا چې د خوست هوایی ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
تاسو د نجیب الله الو خیل رپورٹ اورید په لګه شپه کې با په پیښور کې درې نیمه بجې شي په پورا درې نیمه بجو با تاسو د پاره عبدالحق کاکړ لاند خبرونه راوړي لاندیز ورسته درته 219 پروګرامونه لرو تور تمونه چې احمد شاه زمي قربه ده او درنا پر لور چې انی ساجمل هرونه تاسو د پاره جوړوي نور سره پاتې شي درې نیمه بجې شوې دي د عبدالحق کاکړ نه د خبرونو لاندیز اورو
سرټ کې د بلوچستان حکومت ویلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ مرګ تبعی دی دا خبره د صوبې د داخله او چارو وزیر سلانان ازیا لنګاو نن په کوټه کې د خبري غونډې پر مخال وکړه نوموړي دا خبره خبري غونډه له هغه ورځ وروسته کړې چې د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان پرون په کراچي کې مشالې دي ټول چکلارې په دبي مرګ نه بلکې پر هغه حمله شوی او په سر کې وهل شوی دی د بونو جانی خلو پرلت نن په درويشتم ورځ هم دوام لري او په دتوالو لا هم مړی نه دي شکړی د پرلت یو منتظم ندی مسکر نن مشال دی ټول چې بیګا د شپې تر نو وخت حکومتي چارواکي د جانی خلو مشران سره په مذاکراتو بوختل خو هیڅ نتیجه ور نه کړه د جانی خلو لز د مې پر یو درشم د یو ځای مشر ملک نسب خان تر وژنې ورځ وروسته د هدف وجود خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی او د ملک نسب خان مړی په احتجاجي کمپ کې شي د شمالي وزیرستان تحصیل دوسری گڑیوم پسیما کی د سرک گاڑی بم چاودن کی او امنیتی اسکر جوبل سوی پسیما امنیتی چارواکو د نوم نشودلو په شرط په چاړېدو توود چې نن سهار سوی تیری کې طالبان پاکستان د بریډ ذمہواری منلې ده ملګرو ملتونو سازمان چې په وای چې په افغان شخړه کې شکیل غاړو لخوا د ماشومان په لوښ مل کې پروژونو یا مازور کې دوه لهم اندښمن دي پروسس کال په شخړه کې د شتلغه شپږ سوه نولس ماشومان ودل شوي او یا مازور شوي ول سازمان ماشومان او وسله والا شخړه تر عنوان لاندې د جون پر دوښته مخبل کرنی رپورت وړاندې کړ د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو روسي بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره شایل افغانستان د امریکای ځواکونو د ورتلو تیزوالی کم سي د پینټاګون وایان جان کربي پرون ماښام یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر 12 پورې د افغانستان د امریکای ځواکونو د سپور په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی مهلت پر ځای دی خو هغه زیاته کړه چې د امریکای سرتیرو د ورتلو سرعت او وضعیت په پام سره بدلیدای شي
تام عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرنو لندیز وړاندې کوریدونکو وروسته به تاسو د رڼا په لور خبرونه هم اورئ خو اوس تاسو پام د مشال رادیو تورتمونه پروګرام په لور راګرځوم په پا پاکستان کې قسم له ډېرې مودې راهیسې بېلابېلې نشئ توکي کارول کېږي خو له تېرو څو کلونو راهیسې هلته د میتام فیټامین یا آیس په نوم نشه خپره شوې چې یو شمېر ځوانان او آن ځینې ښځې هم پیښته شوې دي دا نشه د انسان مرکزي عصبي نظام اغېزمنوي او نورو نشو پرتله زیاته خطرناک او تاواني بلل کېږي د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د آیس نشې پر خپرېدو استعمال او اغېز بحث شوی دی د خپرونه هر اونۍ تاسو ته په رحمت شاه زمي جوړوي
تور تمونه د مشال رادیو په اونۍ خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه زمي هرکلی کوم د نشي توک پر کارونی لاملونو توانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هر اونۍ لمشال رادیو څخوري په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د نشو پر تاریخ دود او ډولونو په اړه بحث واوریدل د وخت په تیرې دو سره د زړو نشو ترڅنګ نوی نشي توکي دود شوی چې یو یې هم آیس یا کریستل دی پروانه خبرونه کې د همدې نشي پر استعمال او غیز بحث شوی دی میتام فیټامین یو زورور او انتهایی رژدیدونکو نشي مواد دي چې د انسان پر مرکزی عصبي نظام اغیز کوي د نور نمونه ترڅنګ د میت آیس کریستل او بلو هم ویل کیږي دا سپین رنگ لري خو ذائقه ترخه او بوی نه لري دا د کریستل پاوډر باندې لري چې په اسانۍ سره په اوبو او الکوهل کې جذبېږي کثم میتام فیټامین په شلمه میلادي پیړۍ کې ل ام فیټامین نومې درمل څخه اخیستل شوی په پاکستان کې په دا وروستیو کلونو کې دغه نشي توکي زیات خپاره شوی او یو شمېر خلک چې زیاتره ځوانان دي پر رشد شوی دي په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې آیس نشه په انسان کې بیداری راولي او هغه پر خبر راولي، خو اشتها یا د خړو غشتنه ورکموي.
دې سره انسان هغه چې کوم د برین سیستم هغه تحریکي زیاتېږي، نو هغه الرټ نس راځي، هغه ډېر فورن چې څوک نشه استعمالوي د آیس هغه شروع کې ډېر د خوشۍ احساس ورته کېږي، ډېر زیات دماغ ورته تیز ښکاري، ډېر احساس داسې فیل کېږي چې زه ډېر ښه ډیسیژن اخیستی شم، ښه پلانینګ کولی شم. هغه اولنۍ چې کوم 8 ghante لس ghanto کې ډېر زیات هغه دا اثر ورباندې، بیا هغې نه پس فورن هغه بیا لاندې راځي. اکثرا تعلیمي ادارو کې دا کتل شوی دی چې خلق چکم دے اور دے دا اور سراغ بیا تسی الرٹ، مطلب خوب چکم دے دا خوب تختائی اور دے وے چمگا دیر وقت سبق وے اور دیر جا زمگا مائنڈ الرٹ شی اور تا خنمبر یا لنا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس دا استعمال ان دا شتا دا شتا ایویڈنس شتا تو پتی وجہ پان دے آگا یو شروع کیا گا یو سپسیفک پرپس لا پا رہا ہے یو روز لا پا رہا ہے یو تحری لا پا رہا ہے شروع کری چونکہ دا نشد نشا دے چی آگا نور آگے تا پلیجرز ورطا ملو شنو آگا بیا دے باندے حکش
میتام فیټامین یا آیس د بیلابیل لارو کارول کیږي، چې څکول د انجکشن یا ستن لاري کارول او د خولې او پز لاري استعمالیږي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د رشد کسانو د درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې آیس د نورو نشي موادو پرتله زیاته خطرناک او تاوانی ده.
تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د آیس نشه ده، آیس جسمانی طور سړی نه خرابوي لیکن دماغي طور یې بالکل مفلوجه کی، نو که مړی وکی که ځان مړ کی که ارچا مې وکی اور دا غټ غټ غلاوی چې کی هم دا آیس کی یا په ځان نه پیږي، بیا د ډیر بادور شي انو بس پدی کې د دې دماغ چې دی په یو په دوه میاشت کې بالکل پاگل کی، په دیواله سره خبرې کوي، پر کور والا باندې شک کوي، چرچرپن پکې پیدا شي، جنگونه کوي، یعنی چې ډوډۍ خوري وای په دا ډوډۍ کې زاره چې ولې د خپل مور او پلاک شری دا ډوډۍ په وخوري، دا د آیس ډیر خطرناک ده. په دې باره کې وای ته دا ډوډۍ خوري ته ته زار واچول، یعنی شکی مزاج یې کې دا در ټول دا چې خطرناک ده، لیکن دا ټول نه شو والا چې دی نور سره دا کې موجود دي.
د کوټ په همدې مرکز کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوونکی ډاکټر او د روحي یا نفسیاتي ناروغیو پوه ډاکټر قدرت الله وای چې د آیس یا کریسټل نشې دوامدار استعمال له انسان څخه نفسیاتي مریض جوړوي.
آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شې چې کله دوی وڅکي هغه ناخوبي د تور اچي، ناخوبي چې کله ورواچي دا ناخوبي د وجې سره د ذهني انتشار په لوي چې زاینه ستړي دغه نه ورته کم ټیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مستقیم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 30 ساعته پر آرام ضروری دي، نو په هفتو هفتو چې د فکر آرام نه د نفسیاتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسیات کم دی هغه د لاسه ورکی او لیونتوب شروع کړي.
په خبر پرستخوا بلستان کې د آیس نشې پر ضد په بیلابیل وختونو کې لاریونونه هم کیږي او ولس د دې نشې پر ضد د حکومت جدي اقدام غواړي. ځای ولس وایي چې د آیس په نشه رشد کس نه یوازې خپل ځان ته په جسمانی یا ذهني توګه زیان رسوي، بلکې د دې کړنې پر ولس او ټولنه هم منفي اغیز کوي. د خبر قبایلی زده یو فعال شفیق اپریدی وایي چې په آیس نشه رشد کسان په غلا او چورچپاول کې هم ککړ دي.
لکه کم ځوانان په دانه شکی مبتلا دي، هغه خپل کورونو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې هغه د خپل نشو د پیدا کولو لپاره مختلف واردات کوي، نشه کوي، بیا د چوکونو روډونو لوزي، غلې ډاکې واردات په دغه شینو کې بیا ملوث وي، دغه د مخنیوي لپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروخ کوي هغه ډیره په غلا باندې کیږي، خو دا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د تزیل انتظامیا د دغه تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي، د اعداد روکتام داسې پاسونه نه کیږي، حالانکه د شای ورس پوریس ډیریږي اعداد کنټرول په کور د چا معاشرت سپاشي.
بلخوا د مومن قبایلی زلی او مدني فعال صدام ګل بیا وای چې په آیس نشه رشد کسان د خلکو له وجل هم ډډه نه کوي او خپل او پردي وژني.
دا داسې یو نشه ده چې دا انسان نه زناور جوړوي، خو تقریبا چې داسې اته نه شوي چې خو زموږ په ځان له تحصیل کې کول چې څلور مرګونه شوي دي. یو زوی و خپل پلار ورته وایي چې دا مطلب آیس مسا او بلکې دا هغه بچي ښځه یې وه او خپل کار روزگار ډیلیوري به کول هغه هم پرې خوا او دا غین وروسته لکه وی ته ډیر وی ورونه یې دی خو وی بس نه سبوی دو به خپل پلا را پاس یو دی وی چر بل وز مالا دا سملامت وروړي بل د سوق وی وشلې سوق وی شرمولې چاته ولا ټول خپل پلا را پاس رزوی وشو بل لا چې اوس چې زمو په دې دغه کې خاص بخیل وته وی تفصیل کوم چې دوه ملګری وو دواړه هغه به اسکل خپل کې چې سمه تو تو مې مې شوی دي خبري اړولې په یو بل باندې چې ډېر ذکر
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال د سروې لمخي په دې هیواد کې څه باندې 9000 کسان په آیس نشه اخته دي. خو په خبر پرته خو کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې د 2019 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې شاوخوا 15000 کسان په آیس نشه روږدي. دا چې دا نشي مواد پاکستان ته څنګه راځي د دې ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې آیس نشه زیاتره وخت له بهر هیوادونو راځي.
سو پر چرس خبره کو یا نور د سی هیراین موږ خبر کو اغه الته لوکل چې کومه اغه چې کومه را ماټیریل لوکل پروډکشن کې دوه کنه وا او آیس چون کې د سی چرتا بوټي نن جوړي کې د دې چې کوم اغه راځي نو اهم بهر نه ځي کتل تا یو ځکی کې ګټکی کې او اغه نه لک اغه ډیفرنٹ فارمز کې کټ ټیبلټ په شکل باندې کا پاوډر په شکل باندې یا کرسټل فارم کې راځي نو اغه اصل کانټینټ هم بهر نه راځي مطلب کتل تا یو ځکی کې اغه راځي بهر نه مطلب موږ دا نه ولې چې دلته پروډوس کیږي دلته کې دي چې هغه مکسینګ هغه ساته پوری کې دي شو داسې اورګنایز ریپورتس نشته چې دلته هغه غټ سکیل باندې پروډکشن روان دي خو ځکه زیات تر دا بهر ناراضي دا تھائیلند شو دی ریجنز نو ان چاینا په ثرو داسې ریپورت د شدا شو ناراضي او انډیا د لار ناراضي.
محمد ایوب زیاتوی چې د آیس نشې لیږد هم په اسانه کېدای شي نو ځکه د ډیرو خلکو لاسرسي ورته کېدای شي
د دې مګلنګ یا ځان سره ساتل لیک اسانی بنسبت د چرس تاسو ډیر زیات یو بوی لري هر یو کس پیژنې چې نشه ده هروین چې کوم دی هغه هم پاوډر په شکل باندې خلک پیږي اوس آیس چې کوم دی مختلف فارم کې دا یو ګولې شکل کې امفیټامین چې کوم دی دا ګروپ چې هغه ګولې شکل کې مرزي دا یو کرسټل په فارم کې مرزي دا د دې خاص د سمیل یا بوی د دې نه چې هغه نه سره پیښی چې دا شی شه ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا د نشي توکو د کنټرول قانون منزور کړ چې لمخې په دې صوبا کې د نشي توکو د استعمال او د دې روزګار د مخنیوي لپاره دوه ځانګړي عدالتونه او 15 تھانې جوړې کړې چې واقع د اکسایز محکمې ته وسپاري. د محکمې ته اوس د ملزمانو د نیولو او پښتون ګرویژنو بشپړ واک ورکړل شوی دی. خو له دې وړاندې دا واک د نشي موادو د مخنیوي مرکزی ادارې انټي نارکوټکس فورس سره و. د اکسایز او ټیکسیشن ادارې یو چارواکی اسکر خان وایي چې د دې قانون د منځوري اصل هدف د آیس نشي مخنیول دی.
زمونږ د بنیادی مقصد هم چې د نو آیس ته د آیس کم دی نو دا په مخکنی قانون کې نشته. دینه مخکې چې ګب قانون هغه ته به سی ان ایس ای 1997 قانون او انسداد منشیات قانون چې کوم په 97 قانون کې چې دی نو دا لیکونه یا دا شارټ کمنګ و چونکې دا ریسنٹ فینومن نو دا په هغه کې نو شامل دا په هغه کې ذکر نه و. دا آیس پر ډیل کې دا ایز اورډنری ډرګ لکه څنګه چې چرس دي د چرسو چې کوم سزا و هغه به د آیس هم سزا و. د دې تناظر کې دا چې زمونږ د انکمبنټ ګورنمنټ چې کوم دی دا ولګي په دې باندې سیریس ډیلیبریشنز وشو او د دې وجه چې دی نو دا قانون پاس شو چې زمونږ په نور سیکشن 9 کې دا نور ټول ډرګس ډیفاین دي او دا هغه سزاګانې او د دې د پر سپریټ سیکشن نه سیکشن 11 او د 11 لاندې چې کوم دی نو مونږه دغه ډیل کوو آی سپریټلی او د آی سې کوم دی نو د دې سزاګانې چې دی نو سپریټلی په دې کې چې دی نو دا چې کله 1 کې جی ایکسیډ کی نو په دې کې سزا یې موت یا لایف امپریزنمنت نو د دې سزاګانې جدا دي او سخت دي ډیر زیاتې.
په پېښور های کورټ کې وکیل امجد نور وایي چې د ځانګړو تھانو او ځانګړو عدالتونو په جوړولو سره به نه یوازې پر نور عدالتونو بار کم سي بلکې د اکسایز محکمې یو شمېر ستونزې بور سره هواري سي.
مخکې دې سره پاور زو خو د دې تانې مانې نه وي نو دې بچ کم کیس کو نو دې بچ دې هغه کیسونه مختلف تانو ورکول او انویسټیګیشن دې نشو کول دې خپل تانه نه و په عدالتونو و نو دې ته ډېر زیات مشکلات په دې بابت کې نو دې سره بچ دې دا کیسونه زر ډیسپوز اپ کیږي. مخکې به دا کیسونه چې او اکثر له مختلف عدالتونو تطلو نو کیس پندنسي و ډېر زیات شوه نو دا کیسونه به ډیسپوز اپ کېده نو دې عدالتونو کې به صرف د دې کیسونه کیږي نو دې سره به ډیسپوزل زر کیږي.
د حکومت د دې ګام په اړه یو شمېر مدني فعالان او د نشو پر ضد کارکونکو کسان مثبت نظر لري خو د حکومت جدي پاملرنه او پر قانون په سختي سره عمل کول لومړیتوب ګڼي. د خیبر پښتونخوا له 400 سره لرونکي ځوان همایون خان لکلون راهیسې د سبې په بیلابیلو سیمو کې د نشي توکو او په ځانګړې توګه د آیس نشي د استعمال او روزګار پر ضد مبارزه کوي. نوموړی دغه نوی قانون ستایي خو وایي چې حکومت باید د نشو مخنیوي لړ کې لا زیات جدي ګامونه پورته کړي ځکه دوی دا د ترهګري یو ډول ګڼي. په خیبر پښتونخوا د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نشو پر ضد کارکوونکي مدني فعالان وایي چې آیس نشه باندې نه یوازې عام ولس بلکې لوستې طبقه او زده کوونکي هم اخته شوي دي. د دوی په وینا د نارینه تر څنګ ښځې هم په دې نشه روږدي سوي چې د مخنیوي لپاره دوی هلې ځلې کوي او پر حکومت ټینګار کوي چې د قانون پر عملداري سره د دې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. اونیزه خبرونه تورتمنه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ کې به تاسو واوري چې خلک ولې نشي پیلوي او په نشي توګو د روږدېدو لاملونه څه دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب سایټ، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا موزه احمد شاه زمي په لې خدای سپارم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا تاسو تورتمونه پروگرام اوریده چې احمد شاه اعظمی کوربه و. اوس درته زما بل همکار انیس اجمل دا رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي. دا پروگرام واورئ او دا مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
اور دونکو ترنا پلور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په مومندو کې د جنکو تعلیمي شری التا د ورانو شو سکولونو د بیا ودانې کارونو د جنکو د تعلیم په برخه کې پستون زو خبرې کوو. د دې ترڅنګ دا به هم وره چې چارواکي په مومندو کې د جنکو د تعلیم لپاره سه حلې ځلې کوي. اور ادن کو چارواکی وای په مومندو کې پتره غریزو حملو کې شاوخه یو سل ویشت سکولونه ړنګ شوي وو. د مومندو د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په مومندو کې دا مهال ټول 570 سکولونه دي چې پکې د جنکو د غشمیر د 500 کمیونټي سکولونو په ګډون 201 جوړیږي. په مومندو کې دا مهال د جنکو یو سل دوه شپېته پرایمري سکولونه، چل میډل، یو هایر سیکنډري او دیارلس های سکولونه دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ضلعه کې جنکو تر ټولو زیات پرایمری سکولونه په غلنې کې دي او په امبار کې بیا یو های یا سیکنډري سکول نشته. د مومندو زده کوونکي استادان او مدني فعالان وایي په سیمه کې د جنکو د تعلیمي ادارو ډیر کمې دي چې له وجې د هغې تعلیمي شرح هم ډیره کمه ده. په قبایلي سلو کې د جنکو د تعلیم لپاره د کارکوونکي ادارې شعور فاونډیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مومندو کې د ښځو د څانګې مشري راهیله شکیل مشال ریډیو ته ویلي چې په مومندو کې اکثره سکولونه د ملکانو په کورونو کې جوړ شوی دی چې له وجې د یو خیل یا قبیلی خلک د بل هغې کې سبق نه وایي.
ما چې کومه ما سروې کړې ده کنه ایجنسی کې چې کوم دی هغه د ټولو نه پاتې ایجنسی د ایجوکیشن لحاظ نه، ځکه چې که د وزیرستان کې هم همداسې نشته، په خیبر کې هم همداسې نشته. ایجوکیشن لحاظ لوکل تاسو وګورئ نو هلته سکولونه شته خو هغه د ملک په حجره کې جوړ شوي دي کنه. هلته د خیل مسله وي کنه، مطلب یو بران خیل دی، یو امدی کور والا دی، یو متاخل دی، یو اجراخل دی، دا ټول خیلی نوی انتا. یو آنکم ملک چی خپل خیل کی، مطلب یو سکول دا گلز دا غشی وی دی، آقا صرف خپل خیل پریدی. او آنی کم آقا جی نکی پریدی چی مطلب دا تو کلاس نام اباو یا دا فائف نا مخ ایجوکیشن نشتا. مانی یعنی دا کلاس چی چی پنزم پوری نوی مخ چی سبق کم دیدی. یعنی دی میڈل نشتا، هایر وی سکول نشتا. سبق شتانا، آقا سیستم شتانا.
راهیله شکیل وای د مومندو په زنو سیمو کې په اوجرو کې د جنکو لپاره وس کولونه جوړ کړی دي. نو موړې سیاتوی په دې ضلع کې له وخت ریدو سره د جنکو په تعلیمي شرح کې کمی راغلی دی او د دې مهمه وجه د جنکو لپاره د جدا سکولونو نشتوالی، د خزینه استادانو او په سکولونو کې د سهولتونو کمی ده.
زیاتې نشته، کمی راغلی دی خو زیاتې نشته. کمی دی زکه چې هغه چا چې پینځم پور میډل دی پرایمری دی هغه مخې پلی نشي هم هغه ته ولاړ دی دا سی سوچ تا چې د نګور خپل سکول دی دا سی سوچ تا دا وین کنه چې ټول دا نه کوم له هغه کوم چې زموږ د دې ته او هغه مومن دی چې نه دا چې پام دې راوړي چې هغه د نه فایل وو هڅه د مومن دی چې له دې وین چې د چا د ځان چې کوم دی هغه مخه نه کړې پکا
په مومندو کې د ډان ورځپاڼې خبریال فوزی خان مومند بیا وایي چې په دې ضلع کې د آبادۍ په لحاظ سره د جینکو تعلیمي شرح ډېره کمه ده.
په قبایلي ضلع مومند کې کافي آبادی ده. د 2017 د مردم شماری مطابق د مومندو آبادی 4,68,940 ده او په دې کې د زنانو د تعلیمي چې کمه شرح ده هغه 10.8% ده او دغه حساب له د سړو د نارینه چې کوم تعلیمي شاره دا غيو سلويخ 3% ده که زبر د ساپو تحصیلات کوم بل طرف ته زمنګ د سرحدي چې کمی سمې دي د خويزو بيزو تحصیلونه التم د جینکو د سکولونو کمره نشواله ده او دینه علاوه زمنګ د انبار تحصیل بل طرف ته موږ سره په ساپو کې د غيساله پړانغار او پندلې کې په دې کې هم د جینکو د میډل او د های سکولونو کمره دا دوه تحصیلونه چې کوم کې حلیم زی راځي او پکې یک غونډ راځي په دې کې د جینکو تعلیمي ادارې شته چې په هغه کې میډل هایر سیکنډري سکول بلکې یو پکې ډیگری کالج هم شته.
په 2000 کال کې د مومندو په یک غونډ کې وسلوال په نیمه شپه د سکول ورانولو لپاره ورغلی وو. د دې کلی اوسیدونکو آصف الله مشال لډیو دا ویلي مور او د کلی خزو یې طالبانو ته زاره او مینتونه کول چې دا غي د بچو د زده کړې د یوازنی سکول دی نه ورانوي خو طالبانو ونه منله. بمونه ورته کې خودل او سکول یې ویجاړ کړ. د دې دوه چته سکول د ورانېدو سره 1500 ماشومان له تعلیمه پاتې شول. فوزی خان مومند وایي په مومندو کې پتراګری کې په وران شو سکولونو کی گن لا هم ندی جوړ شوی
دتا ټوټل چې کوم انرولمنت ته نو هغه د 2017 پاپولیشن چې کوم سنسس شوه دی دا غي مطابق په ګورنمنت سکولونو کې چې کوم انرولمنت ته هغه 4,14,000 چې باغی کې 3,50,1500 دا د پرایمری لیول دی او 11,300 دا د سیکنډری لیول دی او 15,000 دا د پرایویټ سکولز ماشومان دي. او ارال که منگا خبر کو په ضلع مومند کې 99,613 چې کم دی دا دلته موږ سره ټوټل انرولمنت دی او په دې کې د 2017 پاپولیشن سینسز مطابق دلته 8,150 ماشومان اوټ آف سکول چلډرن دي چې په دې کې دواړه شامل دي. کم د ایجوکیشن د چې کم واکمن دي دا غوونه پوښتنه وکړه نو هغه دا وایي چې اوسه پورې یو کم سل سکولونه دلته بیا ودان کړی شوي دي او تقریبا 20 سکولونه داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې همدغه حساب دوران.
د مومندو د بای کورونو سیمې د سکول زده کوونکي ناس بیبی بیا مشال لیډیو د ویل چې په سکولونو کې سهولتونو ډیره کمی ده. هغه وایي په سکول کې د زده کوونکو شمیر اصل ده او د دې لپاره یوازې دوه استادانی دي. ناس بیبی زیاتوي حکومت لا پکار ده چې د مومندو سره تعلق لرونکي استادانی په دې سیمه کې په سکولونو کې برتی کړي چې دا شان د خزینه استادانو کمی پوره شي. هغه دا هم وایي د مومندو غني جنکه سبقونه ویل غواړي خو د سکولونو د نشتوالي له وجې له تعلیمه به برخه پاتې دي.
هغه په سکول کې لټونه هو پکې شته ده هغه بيخي لګوران جوړ دي هغه مزه بيخي نشته دي او برانډا هم ټول غړوړه ده 12 چې کمره هم ټول راسي چې موږ کوم کمره کې دا پیپر ټول لاندې شي ارس موږ نه لاندې شي او ډیسکونه پکې شته ده خو کوم مزه نشته ده ماتي دي او به تنظیم راته شته ده هډیګای نشته ده کنه لکه د لسی بمبا ده زه جی زه حکومت نه دمه طالب لرم چې موږ د کلی غالبان چې 9,000 آبادی ده کم از کم په دې کې ټوټل 3 سکولونه دي. هغه د پرایمری دي دلته کې چې زمونږ جنه کوي کله پنځم پاس کې نو بهر د اجازه نه ورکیږي صفه خبره خلک کنه چې بس دا لري نه شو تللی.
په مومندو کې د ټولنیزو چارو پوه سیاستوال شاه سوار مومند بیا ویل چې په دې ضلع کې په ښاري سیمو لکه غلنۍ او یکغون کې لږې ډېر د جینکو تعلیمي ادارې شته، خو په کلیوالو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح بیا شاوخوا 2 یا 3% ده. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو نه وړاندې نړیوالو ادارو به په دې سیمو کې د تعلیم په ګډون بیلابیل کارونه کول، خو د انسمام وروستو عوام ختم شول چې له وجې د جینکو تعلیمي صورتحال لا نور خراب شوی دی.
قبایلو د زنانه او د تعلیم حیثیت او ریشو جیره ډیره زیاته کمه ده، به خصوصا که مومندو کې وګورې جی نو په مومندو کې خود ملیټنسی په وجه باندې ډیر زیات لکه زبرداسي وي مچ په سلو کې اتیا یا پینځاوی یا پیسه دا سکولونه چې هغه وران شو، او چې کوم وران شو نو د هغې دوباره ریکنسټرکشن او ریهبلیټیشن لپاره د اوسنی حکومت سداسې کلیئر پالیسی نه وه. بل ټولنه امپورټنټ چې دی زموږ په معاشره کې مختلف سټیک ہولڈرز دي چې هغوی په خپل کردار ادا کړي، نو هغه کردار بالکل زیرو دی.
شاه سوار مومند وایي د سکولونو د نشټوالي تر څنګ د مومندو په ښاري او کلیوالو دواړو سیمو کې د کلتور ټولنیز بندیزونو د جنکو د زر ودونو له وجې هغې په تعلیم کې رستو پاتې شوي دي. خو مدني فعال فردوس صابی بیا وایي چې د جنکو د تعلیم په برخه کې اوس د خلکو په سوچ کې تر ډیره مثبت بدلون راغلی دی. هغه د مثبت بدلون وجې د میډیا له لارې پوهاوی او د کډوالۍ ژوند یادوي.
دلته په مومندو کې زه به د خپل تحصیل ساتي خبره وکړم، دلته د پرایمري لیول پورې د جنکو سکولونه شته دي، خو هغې کې اوس پکې ډېر داسې دي چې هغه وران شوي دي. او دلته چې اوس دا قبایل چې کوم دي دا بالکل جنکو ته خپلو خویندو ته خپلو بچیانو ته تعلیم ورکول غواړي. دا قبایل اوس پوه شوي دي دا دور چې کوم دی دا د تعلیم دور دی، دا د ترقۍ دور دی.
دا چې په مومندو کې حکومتي چارواکي او د دې سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي د جنکو د تعلیم لپاره څه کوي؟ د مومندو نه د صوبایي اسمبلی او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند ویل چې په سیمه کې د جنکو تعلیم زیاتولې په لومړي توګه کې ده، او په دې اړه یې له اړوند ادارو سره خبرې کړې دي.
زما په بر مومند کې د 2011 کې یو کالج جوړ شوی دی د جنکو، هغه کالج چې په 2011 کې جوړ شوی او زمنګ دلته چا دا غي خبره نه کوله. نو ما پاره باندې پیسملې کې یو کوېشن راوړ چې هغه خلکو ته بیا کل ایجوکیشن ډپارټمنټ لاړې، نو آل تکم نه منله یو محکمې چې کنه دا موږ جوړ کړی دی، او تر دا اوسه پورې هغه کوېشن دی سملې په فلور باندې ما ته جواب نه راغله. منګه د مومنډ نه پبلک فریس ترانسپورت موږ ته راکړو په ګاډي، یو پلان کوچ هغه ورځ ما انتظامیه سره بار بار دا خبره وکړه چې دلته ګنداو نه غلنایټ کوارټر نه سو ماشومان راځي، او هغه چې دی نو دا غوی ته ډېر تکلیف وو، نو هغه ګاډه ما دا غوی طرف ته واړو.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی ضلعو لپاره 15 کلن تعلیمي پلان هم لري. اوریدونکو دا وعده دی اونې درانه په لور خبرونه تر راتلونکو خبرونه پورې اجازه ترکه خوشاله اوسئ. Thank you.
سلسلت